لس بجې شوې زموږ راغله آزادۍ رادیو اوري د آزادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د دې خبرونې ډیره برخه د آزادۍ رادیو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی د خبرونو لنډیز د طالبانو چارواکي وایي چې د کونړ ولایت پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې شوې عیني شاهدانو آزادۍ رادیو ته ویل چې د حملو په سرکانو ولسوالۍ کې یو تن ټپي کړی یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړي او له لسو زیات څاروي یې وژلي دي په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې یاد شي آزادۍ رادیو ته ویل د بریدونه له پرون مازدیګر راهیسې روان دي او دوی دا مسله له کابل سره شریکه کړې پاکستانی چارواکو خبر ورکړی چې راتلونکې اونۍ د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیک د پاکستان له لارې افغانستان ته پیلیږي د پاکستان د ګمرک مشر بیلام رمضان پرون رویټرز خبری آژانس ته وویل راتلونکې سه شنبه به شپېته لارې د واګا بندر له لارې د پاکستان خاورې ته ننوځي میرمن رمضان وویل دا مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي بریتانیا وایي چې په راتلونکې میلادي مارچ میاشت کې به د افغانستان لپاره د بسپنې د راټولولو په هدف د ملګرو ملتونو د یوې آنلاین سرمشریزې کوربه وي برطانوي چارواکي وایي د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشري برخه کې میلیاردونه ډالر مرستې راغونډې شي د روسیې له دې اعلان سره سره چې وایي د اوکراین له سرحد څخه یې خپل یوه برخه پوځونه ایستلي د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي واشنگتن تر اوسه له سیمې د روسي ځواکونو د وتلو نښې نښانې نه دي لیدلي ښاغلي بایډن تېره شپه ملت ته په وینا کې همداراز خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د مسکو د یرغل احتمال شته او زیاته یې کړه دا هیله من دی چې ډیپلوماسي به نتیجه ورکړي خو ده وویل متحد ایالات چمتووالی لري چې پر اوکراین د برید په صورت کې به روسیا د سختو بندیزونو په وسیله په نښه کړي او ملګری ملتونه وایي د یمن اوه کلنه جګړه پراخه شوې او دا امکان شته چې سمدستي مالی مرستې ورته ځانګړې او دا امکان شته چې که سمدستي مالی مرستې ورته ځانګړې نه شي نو په راروانه میلادي میاشت کې ټولې بشري مرستې د دې هیواد د 8 میلیون وګړو له لاسه ووځي زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې یادونه وشوه د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقۍ د پروګرام لپاره ځانګړې ده خو له هغه مخکې
تر دې شیبې د آزادۍ راډیو خبرې ټولګه
برتانیا اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو د یوې سرمشریزې کوربه به وي چې په آنلاین ډول ترسره کیږي د برتانوي چارواکو په وینا د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانستان لپاره د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په بشري برخه کې میلیاردونه ډالره بسپنه راغونډه شي د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې
د طالبانو له رژیم سره لوېدیځ مرسته نه کوي او ملګري ملتونه وایي چې تر 24 میلیونه ډیر افغانان د ژوندي پاتېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او د افغانستان نیم اولس له سختې لوږې سره مخامخ دی ملګرو ملتونو تیره میاشت ویلي وو چې د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا سته دا یو ځایي د یوه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو په تاریخ کې د مرستو تر ټولو ډیره غوښتنه ده ملګرو ملتونو او برتانیا په یوه ګډ بیان کې ویلي دي چې د راتلونکې میاشتې په غونډه کې به د مرستندوی هیوادونو ملګرو ملتونو او افغان مدني ټولنو استازي برخه اخلي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز تراس هم وویل چې په دې سرمشریزه کې به د خوړو سرپناه او روغتیایي خدمتونو پر چمتو کولو تمرکز وسي په ځانګړې توګه هغو نجونو او ښځو ته به د مرستو پر لارو چارو خبرې وسي چې د طالبانو له واکمنۍ سره یو ځل بیا په بهر کې له کار کولو محرومه سوي دي اغلی تراس زیاته کړه چې دا غونډه د نړیوالې ټولنې لپاره یوه مهمه شیبه ده چې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکي ناورین د مخنیوي لپاره لاس په کار سي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویل چې په افغانستان کې د اړتیا کچه بې ساري ده د بیکاری پایلې به ویجاړوونکې وي که هڅې ونیسي او لندن به د دې نړیوالو هڅو مشري وکړي برتانیا پروسږ کال له افغانستان سره د 390 میلیونه ډالرو مرستې ژمنه وکړه چې په دې کې د تیرې میاشتې څه باندې 100 میلیونه ډالرو بیړنۍ مرسته هم شامله ده د برتانیا یو شمیر ډیپلوماټان تیره اونۍ کابل ته تللي وو چې له طالبانو سره خبرې وکړي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کونړ اوسیدونکو ادعا کوي چې پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان توپچی حملو د تیر شپې تر یو لسو بجو پورې دوام وکړ. دوی د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې اوس په سیمه کې اور بند دی او لکورونو وتلي خلک بیرته خپلو مینو ته راستنیږي.
پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستانی پوځ د توپچی بریدونو له امله یو تن ټپي شوی، یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او له لسو زیات څاروي پکې وژل شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دغه بریدونه د سه شنبې مازدیګر مهال پیل شوي وو او د شپې تر یولسو بجو پورې دوام وکړ. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا نن چهار شنبه سهار ازادي راډیو ته وویل
لیوا تر څنګ د ګجر کور کې سر زیان نه لري خو مالی زیان لري، او بل یو سرکانو کې د الکوزو کې پاس شراغا او را زخم شوی دی. خو خپل ماشومان ته پوری تلی پورته مسلم آباد او څوک نو آباد او تر دم کلی ورسېد تر ساره پورې خدای شپه به خیر تېره کړله. څوک چې د کورون نه وتلي بېرته کورون ته راځي، وضع اوس ارامه ده. چې پاکستان ډېر بېرحمه مرمۍ راوارته ولي چې تعداد بیا د اویاتیاو پورې رسېدلی شي.
یو طالب چارواکی چې د موضوع د حساسوالي له امله یې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کوله، ازادي راډیو ته ومنله چې پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د سپکو او درنو وسلو بریدونه شوي او وایي راپور یې مرکز کابل ته استولی او خپل مشران پرې خبر کړي دي. هغه هم د یو تن ټپي کېدو، د یو شمیر کورونو تخریبېدو او له لسو د زیاتو څارویو د وژل کېدو خبر تاییدوي. تر اوسه پاکستانی ځواکونو د دغو بریدونو او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
په کونړ کې د پاکستان د پوځي ځواکونو د توپچی حملو د ادعاو په اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. د اروپایي ټولنې استازو له طالبانو غوښتي دي چې په راروانه اوري میاشت کې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د غونډو پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې اندېښنې او د ښځینه فعالانو د نیولو مسایل مطرح شول. طالبانو ژمنه کړې چې ښوونځي به پرانیزي او نجونې به پرېږدي چې زده کړې وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوي د قطر په پلازمېنه دوحه کې د اروپایي ټولنې له استازو سره وکتل. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره شپه په یو لړ ټویټونو کې څرګنده کړه چې د زده کړو مسله د اجنډا له مهمو موضوعاتو څخه وه، او طالبانو ژمنه وکړه چې د 1400 لومړي کال په وري میاشت کې به د ټولو نجونو او هلکانو پر مخ منځني ښوونځي او لیسې پرانیستل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دوی له اروپایي ټولنې د زده کړو په برخه کې د همکارۍ هیله کړې ده. طالبانو تر دې مخکې د سلواخي 13مه په ګرمو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره او د کب 1مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پرانیستو لپاره اعلان کړی وه، خو شرط یې دایي شوی و چې د هلکانو او نجونو ټولګي به سره بیل وي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټونو کې دا هم لیکلي دي چې د ښځینه فعالانو د ترګتم کېدو او نیولو په برخه کې ژورې اندېښنې شته. ښاغلی نیکلسن همداراز څرګنده کړه چې د ښځو او لژکیو د حقونو په اړه اندېښنې د طالبانو له پلاوي سره شریک شوي دي. د نیکلسن په وینا اروپایي ټولنه له اړمنو افغانانو سره پر مرستو ټینګار کوي او د 1500 یورو مرستو پر ژمنې ولاړه ده. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو له لارې پر خوراکي موادو، روغتیا، زده کړو او د ژوند د لومړنیو اړتیاو په برخو کې ولګول شي. د ښاغلي نیکلسن په وینا د اروپایي ټولنې او طالبانو پلاو سره ومنله چې مخامخ او آنلاین خبرې به ادامه پیدا کړي. د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې تیرې شوې دي، خو تر اوسه هیڅ هیواد دوی په رسمیت نه دي پیژندلي. د طالبانو چارواکي تمه لري چې د بېلابېلو هیوادو له استازو سره د دوی لیدنو کتنو دې ته لاره لنډه کړې ده چې په رسمیت وپیژندل شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان د ګمرک چارواکو خبر ورکړی چې هیواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د پاکستان د خاورې له لارې افغانستان ته ولېږدوي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
پاکستانی چارواکو د سه شنبه په ورځ دا نه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسې هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له لارې ولیږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په لومړي کاروان کې به شپېته لارې وي چې د واګا بندر له لارې به راتلونکې اونۍ سه شنبه د پاکستان خاورې ته داخلې شي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یوې سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې ته ژمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغږه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستاني لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندي لارې ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغاني لارې دي د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشعوف ازادۍ راډیو ته ویل که افغان لوبډله ازبکستان ته ماتې ورکړي نو دوهم مقام به خپل کړي.
زموږ ملي لوبډلې تر اوسه درې لوبې کړي دي. یوه لوبه یې ایران ته بایللې، دوې لوبې یې ګټلې، هم یې قرغزستان ته او هم یې تاجکستان ته ماتې ورکړې. د اوس لپاره زموږ درېیم مقام او د برونزو مډال کره شوی. که ازبکستان ته ماتې ورکړو نو دوهم مقام به مو هم خپل کړی وي.
د هیواد د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر اوسه د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو په روانو لوبو کې توانېدلې ده چې د برونز مډال وګټي. که چیرته دې لوبډلې ازبکستان ته ماتې ورکړه نو د سپینو زرو مډال به ترلاسه کړي. اوس هم څو نړیوال مسایل. ملګري ملتونه وایي چې د یمن اوه کلنه جګړه پراخه شوې او دا امکان شته چې که سمدستي مالي مرستې ورسره ونه شي نو په راروانه میلادي میاشت کې ټولې بشري مرستې د دې هیواد د 8 میلیون وګړو له لاسه ووځي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارتین ګریفتس او د یمن لپاره د دې سازمان ځانګړي استازي هانس ګرونبرګ پرون د سلواغې په شپږویشتمه وویل چې په یمن کې په تیره جنوري میاشت کې د ملکي تلفاتو شمیر د تیرو دریو کلونو پرتله تر ټولو زیات و. د ښاغلي ګریفتس په وینا په جنوري میاشت کې په یمن کې له 650 زیات ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د یمن کورنۍ جګړه په 2014 کال کې هغه مهال پیل شوه چې ایران پلو حوثي یاغیانو د دې هیواد پلازمینه سنا ونیوله. له دې وروسته په 2015 کال کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په دې مقصد په جنگ کې شامل شو چې عبدالربا منصور هادي بیا د ولسمشرۍ پر څوکۍ کېنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي واشنگتن تر اوسه د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د وتلو نښې نښانې نه دي لیدلې. ښاغلي بایدن تیره شپه ملت ته په وینا کې همداراز خبرداری ورکړ چې پر اوکراین د مسکو د یرغل احتمال شته. هغه زیاته کړه دی هیله من دی چې ډیپلوماسي به نتیجه ورکړي، خو ده وویل چې متحد ایالات چمتووالی لري چې پر اوکراین د برید په صورت کې به روسیا د سختو بندیزونو په وسیله په نښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې دفاع وزارت پرون د اوکراین سرحد ته له نږدې سیمو څخه د خپلو پوځي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. دا اعلان د کړکېچ د کمیدو په برخه کې د هیلو باعث شو. په همدې حال کې د ناټو دفاع وزیران نن د اوکراین په اړه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید مخه څنګه نیول کېدای شي. د موضوع جزئیات احمد شیبر په خپل راپور کې اوروي.
د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ په بروکسل کې د سیشن بی پروس خبریالانو ته وویل چې ناټو داسې نقشه نه ده ترلاسه کړې چې روسیه دې د اوکراین له کړکېچ لاس واخلي.
دی وایي
د ناټو دفاع وزیران به اروپا ته په تیرو